په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړا کې بیا هم زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او نیس پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي مشهیرون به د مشال خبرونو سره ټکی په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول کېدو په زور له ملک د ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. په کراچۍ کې لا درک شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسګری خپل کور ته راستون شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته د غزې پر تړانګ او لویدیځه څنډه اخر هم واکمنی باید د فلسطینی ادارې وي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د افغان کډوالو نیول کېدو په زور له ملک ایستل کېدو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی. د نومبر پر 13 تر سره شوی دی احتجاج تابعیا د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټه یې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو هم پکې برخه اخیستې وه. دوی د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو له نیولو او ایستلو دی لاس واخلي. د احتجاج یو برخوال ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته په دې موقع وویل
دنیا ہر ملک کے زکم زکے غیر قانونی خلق اوسی اغیر پر ضابطہ وی یا خو اغم ملکونو خلق اغیر شہریت ور گئی یا سکم دا اغیر پر دا وکیل فیسیلیٹی ور کی سے اغا خپل کیس مخت کی اغا خلق کی سکم 40-40 سال نا اوسی اغا خلق کی دیکھ افغانستان طرف تا نہ دے اغز حقوق شتا نہ دے اغز تپوس والا سوک شتا.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. په کراچۍ کې لادرکه شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسګزی خپل کور ته راستون شوی دی. د کراچۍ د ځوانو ډاکټرانو ټولنې مشر ډاکټر محبوب نورانی او د ورک شوي ډاکټر کورنۍ پخلی کړی دی چې لادرکه کړل شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسګزی نن د نومبر په 19 غرمې وخت خپل کور ته راغلی. خو تر دا مهال د کراچۍ پولیسو د اسماعیل اسګزی د راخوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو پولیسو د نوموړي کورنۍ ته د تختونې په اړه د پلټنو خبره کړې وه. د اسماعیل کورنۍ او د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې تر اوسه نه ده په ډاګه کړې چې اسماعیل اسګزی چرته و او چا راخوشې کړو، خو د هغه کورنۍ ویلي وو چې محمد اسماعیل د نومبر په 11 نیټه ماسپښین 3 بجې د کراچۍ په طارق روډ سیمه کې له خپل کور څخه په زوره د پولیسو او یو شمېر کسانو چې په ساده جامو کې وو وتښتولو او له تېرې یوې اونۍ راهیسې لادرکه وو، خو پولیس د دې تور په اړه څه نه دي ویلي. د کوز جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزې پر ضد پرلت نن پشپګم ورځ هم روان دی. داخلک افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط عملي کېدو او ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د پرلت یو مشر ملک ببری وزیر د نومبر پر 13 مشال لیډیو ته ویلي دوی پریکړه کړې ده چې پاسپورت او ویزا نه مني. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د نومبر پر 13 مشال لیډیو ته وویل د دې سیمې نورې ستونزې هواروي، خو د پاسپورټ او ویزې شرط د پاکستان د کورنو چارو وزارت لګول او دوی به عملی کوي. د پښتون ژغورنی غورځنګ لخوا د چمن پرلت پر ملاتړ کې له چمن څخه د کوټې پر لور پیدل احتجاجي لاریون نن په دریم ورځ هم روان دی. د پښتون ژغورنی غورځنګ غړي غوښتنه کوي چې د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 28 د روان پرلت غوښتنې دی ومنل شي. د غورځنګ دا لاریونوال وایي دوی له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو په زور ایستل کېدو غندنه کوي او غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ګډون دی د دوی نیول شوي اته ملګري زرته دره خوشی کړل شي. دوی اعلان کړی چې کوټې ته لرسیدو وروسته به هلتا پرلت پیلوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس تر جګړې وروسته بلاخره باید د غزې پر تړانګه او لویدیځه څنډه واکمنی د فلسطینی ادارې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګر تنظیم ګڼي. نوموړي دا څرګندونې په خپل هغه لیکنه کې کړې دي چې د نومبر پر 13مه د امریکا په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبره شوې ده. ولسمشر بایدن لیکلي، لکه څنګه چې موږ د سولې هڅې کوو، غزه او لویدي د سنډه باید په پای کې د حکومتدارۍ په یوه جوړښت کې د بیا ژوندی شوي فلسطیني ادارې تر واک لاندې سره یوځای شي. نوموړي زیاته کړې چې دوی ټول د دې لپاره کار کوي چې د دوو ریاستونو په رامنځته کولو دا مسله هواره کړل شي. اور اس تے خبر د لوبو پاړه دا محل د 500 اوریزا کرکټ نړیوال جام فائنل لوبا د هند په احمد آباد کې د هند او آسٹریلیا ترمنځ روانه ده. هند د سد پاسا سلور دیر شوورونو کې د سلور لوبغاړو په سوزیدو یو سل درې اویا منډي جوړې کړي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوس په رپورټونو ته راشو، په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې یو ځل بیا احتجاج او پر حکومت غږ کړی دی چې د هغوی نیول او په زور له ملکه ایستل په سمدستي توګه ودروي. دوی پرون ناوخته په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ادارې نه یوازې بې اسناده کډوال نیسي او باسي، بلکې هغه کډوال هم زوروي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري. دوی د پاکستان د کړنې د بشري حقوقو سرغړونې وبدلې. د سند حکومت تر دې وړاندې دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی په قانوني توګه میشت کډوال هم زوروي. دوی ویلي داسې پیښې که وشي هم نو دوی به یې په اړه پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان نگران وفاقي حکومت ویلي په ملک کې بداس هیڅوک پرې نږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد ورسره نه وي. تفصیل نیاز علي راکوي.
د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره د کډوالو لپاره جوړې جوائنټ اکشن کمیټې تابع کړې وه. مظاهره کوونکو د افغانانو په نیولو او بیرته افغانستان ته په لیږلو پر حکومت سختي نیوکې وکړې. احتجاجی مظاہرہ کے پختون ژغورن غورزنگ، ملی جمہوری غورزنگ کن کڑو، مدنی فعالو وکیلانو هم گڑو نکڑو. د یادی مظاہرے په وخت د ملی جمہوری گوند د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته ویل حکومت تی د افغان کډوالو زورول او په زور بیر تلیګل ودروی.
یو خدل تک کیرټیکر حکومت افسرن شکوله او بل په دې ماحول شي بیا د دو خلکو دلته ایجوکیشن خرابې شي، دلته روزګار ته دته مخانګر چې خپل روزګار دې سمیټ کی، دې خپل روزګار په یو طرف ته کی، او بیا په دې شدید موسم شي چې افغانستان شو اوس موسم ډېر انتهایی شدید دی.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر لومړۍ نیټې راهسي پیل کړې ده او تر اوسه لسګونو زر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقوقو تنظیم نو د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو ستنولو په پریکړه نیوکې کړي او بیا یې ورسخه خوختي چې دغه پریکړه دی بیرته واخلي. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرې په وخت د مظاهرې یو ګډونوال ډاکټر عرفان اشرف بیا مشال لیډیو ته وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي.
هر دنیا هر ملک کې کمزه کې غیر قانوني خلک اوسي هغه پر ضابطہ بھی یا خو هغه ملکونو خلق اغی ته شریعت ورکی یا سکوم دا هغه پر د وکیل فیسیلیټی ورکی چې هغه خپل کیس مخته کی یا سکوم دا کم از کم د اغی د بشری حقوقو خیال ساتل شي. هغه خلک کی س کم ډیر سرویلی به تنویلی دلته سلور 40 سال نه اوسی، هغه خلک کی د کګړو افغانستان طرف ته نه دی غزه حقوق شته، نه دی هغه تپوس والا حقوق شته، به سر سمانی کی هغه خلک روان دي.
په کراچۍ کې میشت او په زور لیږل شو افغان کډوالو بیا وار په وار مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې د مودی رهسې میشتو، قانوني اسناد لرو خو بیا مو هم پولیس نسی او پیسې رسخه اخلي. هم په دې لړکی په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا د نومبر په 13مه مشال لیډیو ته ویلي پولیس د مودی رهسې قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال هم په سن کې نسی.
دوم نومبر نه چې افغانانو خلاف بیا د چاپ کوم تسیو هغه وخت ډیر اس هغه افغانان هم نیولې شو کارډونه درلو غیر قانوني سره قانوني کسان هم نیولې وو. سم په دغه زندان کې په جیلو کې تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان هغه افغانان دي قانوني اسناد لري او بغیر اسناد خو زیات دي.
سید عبدالجبار زیاته کړي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او زورولو کې څه کمی راغلی دی، خو دغه کمپاین ودرېدلی نه دی. په پاکستان کې د سیاسي، مذهبي او پښتون ملت پال ګوندونو ترڅنګ د بشري حقوقو سازمانونو، مدني فعالو د افغان کډوالو په ایستلو په نگرا حکومت سختې نیوکې کړې دي او ویلي د پاکستان نگرا حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. د بشري حقوقو تنظیمونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو په زور ایستلو پریکړه دې بیرته واخلي. د نومبر په 10مه د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او زورول دي په سمدستي توګه ودروي. بلخوا د مرګلو ملتونو د اکتوبر په 6مه پر پاکستانی حکومت غږ کړی و چې هغه افغان کډوال دي نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. خو بلخوا د پاکستان نگرا حکومت وار په وار ویلي چې د بی اسناد افغان کډوالو له هیواد ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اول زرا تسواتیا او دیار لزرا پینز سواتیا کلو هرسا. اور دن کتا یدون کو چی مشال ریو لدی وقتونو نا دا سهار لسالورو تر شپگو بجو، دا مازیگر لشپگو نا تر وو بجو، دا شپی لنهو نا تر لسو او بیا دا شپی لیو لسو نا تر دو لسو بجو پا منزنه سپا شپک سو یویش کلو هرسا خپریگی. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په پېښور او شاوخوا کې هم د بې اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات روان دي. له پېښوره یو شمېر ایستل کېدونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس ورپسې د دوی کچا آبادیو ته ورغلي او پر هماغه ورځې دوی ته د وتلو امر کړی. دوی زیاته کړې په دومره چټکۍ د وتلو له کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو کار ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د دې ګام پر ضد د هیواد دننه پښتون ملت پالو احتجاجونه کړي او هم یې په نړیواله کچه د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار غندنه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي چې له دې هیواده به ټول بې اسناده بهرني وګړي باسي. زمون خبریال فرهاد شنواره نور معلومات راکوي.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د مرکز یو چارواکي ارشاد خان د نومبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 13مه نیټه تر شپې نه وخته پورې په تورخم دروازه 2399 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته اوړېدلي او د سره تر اوسه یوازې په تورخم افغانستان ته دا وختو بی اسناد افغان کډوالو میرا دو لکه و درش زرنا پورته شوا او دغه لړۍ دوام لري. د چمن سرحدي چارواکو د وینا تر مخه هلته د چمن لاره بیا افغانستان ته د اوختو بیا اسناد افغان کډوالو شمیره یو لک نه پورته شوه. د پاکستان په مختلفو برخو کې د بیا اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل شوي او دوی ته پولیس ویلي چې زر تر زر دی له دې ملک ووزی. له پیښوره لند کوتل ته لیک دول شو ځنی بیا اسناد افغان کډوالو د خپل نمونو ناخستو په شرط مشال او ریډیو سره خپل احساسات او کړهونه شریک کړل.
ته ټیم درکې چې 2 ساعت او 3 ساعت کې کور خالی کړ، بیا چې تر روان شدل دا بس بیا د شپې د سہولت نشته دی نو بیا په سرکونو باندې خلک ولاړ وي او په سرک باندې شپې کوي نو بیګا مونږ د شپې تر کړه ته په خدای باور کو چې په ژوند کې به زما یې نه شي. د سرک باندې پراتو بس ځخ نه نه د ماشومان ټول بیماران شو چې مونږ دا غواړو چې بس غیزه نه کړه راشه بس ډایرک زی بس ایساری ګنه لار کې ډیر زیات مشکلات دي.
مونږ ته راغله ابل ورځ یو پرچی مونږ ته راغله چې تاسو به د ماخا پورې وځي نو مونږ ورته ویل چې اوس مونږ به وځو نو اوس دا کراکه مل کرا کوم نه کوم دا غزیم جوړ کړی دا خو یو خرچون غوړی کنه په دې خاطر باندې مونږ کله د کور د خرڅولو لپاره د خپل غمنډ ترل شروع کړی په دې سړي وخت چې تقریبا کرام پې نه کیده تقریبا دا کړه باندې دا قسم کې نه ولو او دې په دې غزی باندې غریبي کور مونږ په درین لک روپۍ لګولې وي ما په 50000 روپۍ خرڅ کړی دا بس تاسو خو خپل دا کرایه او دا مصرف او دا تګ راتګ دا تکلیفونه دا څوک نه برداشت کوي
د خیبر پختونخوا پولیس ویلي چې دوی ته یوازې د بی اسناد افغان کډوالو له دې ملک د شړلو امر شوی او چې کوم افغان کډوال پی او آر کارت او یا هم افغان سټیزن کارت لري نو دوی نو باسي د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بی اسناد غیر ملکی وګړو ته له دې ملک د وته مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی او په دې کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده او د نومبر لومړۍ نیټې نه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې په پاکستان کې میشتو بې اسناده افغان کډوالو کار شمیره نه ده معلومه خو بیا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجستر افغان کډوال او بیا په همدومره شمیره کې نا رجستره یا بی اسناد افغان کډوال هم پکې شتون لري همدارنګ د پاکستان وفاقي حکومت دا کوي چې د بی اسناد افغان کډوالو شمیره 1 لک ده فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ دغه پریکړه پر ضد اپیل کړې ده چې له مخې په پوزي عدالتونو کې پر ملکی کسانو مقدمه چلول غیر آئینی ګرځول شوې دي. د پاکستان د سلور وړو صوبو حکومتونو هم د دې عدالت د پریکړې خلاف اپیلونه جمع کړي خو د سند هغه بیا خپل اپیل بیرته اخیسته ده. تر دې وړاندې د پاکستان سینټ د پوزي عدالتونو په حق کې قرارداد منظور کړو. دا چې د دې اپیلونو اوریدنه به کله کیږي او په اړه د چارو شنن کې سوای دا به راشد خټک په دې رپورت کې وورو.
د پاکستان نگران وفاقي حکومت د سپریم کورټ ته فیصلې خلاف اپیل کړی د کوم تر مخه چې په پوځي عدالتونو کې په عام خلکو مقدمه چلول غیر قانوني او غیر آئینی ګرځول شوی دی. د سپریم کورټ 5 کسیز بینچ په 3 اکتوبر په خپل مختصره فیصله کې ویلو چې په عام خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول غیر آئینی دي. د سپریم کورټ تفصیلي فیصله تر اوسه نه ده راغلی. په نهمه مې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویان او د ګوند غړو پر تشدد احتجاج کړو چې حکومتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې حکومت په دې تړاو په 2 کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو فیصله کړې وه. خو د حکومت د فیصلې خلاف پخوانی چیف جسټس جواد خواجه د پیپل پارټي یو مشر اعتزاز حسن او نورو په سپریم کورټ کې اپیلونه کړي وو. د سپریم کورټ د 3 اکتوبر د فیصلې نه پس په سینیټ کې یو قرارداد هم د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی وو. د قرارداد د منظورېدو نه پس د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي په دې اړه جی این این ټی وی ته ویلي وو.
ظاہر ہے اس میں لا میں بہت سارے ایشوز ہیں، لا میکرز کا ہے، پھر پروسیکیوشنز کے ایشو ہیں.
ویسے اور قانون کے ڈیر استونزی دی دا قانون جوڑون کو اور استغاثے مسئلے دی زکا ملزمانو تا خغشن سزاگان نور کول کی لکا سنگا چی پوزی عدلتون ور کوی کلا چی پوزی تسیساتو حملہ ہو شنو دا خغا کس مطمئن کول ہم ضروری دی پچا چی حملہ شوی وی پا پی خور که دا ای پیس حملے نپس دا پوزی عدلتون پا برا که زمان خبرا تجربہ ہم شتا پا بلجستان که دا سی پاخا ترگرو چی مقدمه پر نچلے دی پا پوزی عدلتون که دا ہوای دا مقدمه وردن وشو سزاگان ور کول شی او امنیت هم خشو
انڈر میں فرق بھی پڑا.
د وفاقي حکومت د اپیل نه وړاندې صوبایي حکومتونو هم د سپریم کورټ ته فیصلې خلاف اپیلونه کړي وو. خو د سند صوبایي حکومت د ویان د اعلان تر مخه دوی د اپیل بیرته اخیسته دي. د سند حکومت د پریکړې په اړه د اسوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال له دوتو ویل
کې ټیکر جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ دو تین ماہ کی جو ہے
نسیم نگران وزیر اعلی دا مناسبہ ہونا کرنا چاہتا سو میاشت حکومت پر دوران کے جان متنازع کری ہوئی دا ہم وہ صوبائی کابینہ دا اپیل منظوری نہ لور کرے بل نگران حکومت اور رجنے چارو دا پارائی دا اپیل کول دا خغا کار نہ دے بل خبر درا چ سندھ سپریم کورٹ دا فیصلے نہ متاثر شو ہم نہ دے لگا چ پسند کے فوجی عدالتوں نشتا
سندھ تو غریب نہیں ہے کیونکہ سندھ میں تو ملٹری کورٹس ہی نہیں ہے
وفاقی و صوبائی حکومتوں دا اپیلوں پہ اگلا قانون پہان و چلے دا وردن دا پر جوڑے دون کے بینچ اور سپریم کورٹ دا رشتہ اکتوبر تفصیلی فیصلہ جاری کے دون پاس پا دے خبر کول آسان وی اور کوئٹہ کے قانون پو ہمایون کسی ایڈوکیٹ پا دے دا مشال رڈیو پختنا دا سے جواب کرا
اوس پدا قتل وچ دی شپج ممبران بنچ جوڑی جی ودو وغه جوڑی جی دریم غټ جوڑی قاضی فیض صاحب خپل برخه جوڑی جی کنه جوڑی جی دا ډیر مهم او بل خبردار چې دوی دا یو پلی اخس کړه ټیکنیکل گراوند دا پلی اخس چې دا سر دا بنچ ودا غیر عیني جوړ سو یعنی دا کوم بنچ دا فیصله کړي ودا چیف جسټس هغه ټیم دا اختیار نه درلودي چې دا بنچ جوړ کړي وي نو دا ټیکنیکل گراوند دي چې فردا بنیاد باندې اکسپټیدل شي او کېدلی شي فردا بنیاد باندې دغه عدالتي فیصله چې دا دغه شي
خلاف فیصلہ ورکون کی بینچ کے شامل ججان سمو دوران دا پوزی عدالتونو پا حق کیو دوی دا پیخور ہائی کورٹ تا خاغا وچیف جسٹس وکر سیٹ خاغا فیصلہ ہم معطل کرے وچی دا پوزی عدالتونو لخوا عام خلقو تا ورکل شوی سزاگانو خلافی اورولی وا راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تا سومرا سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو د هغو خلکو پر ضد د ګامونو پورته کولو لړۍ ته ځکړې چې تر 1300 کالو پر کم عمر هلکانو سګرټ خرڅوي. پولیس وایي دوی د هغو ټولو دوکاندارانو پر ضد قانون سره سمه کاروایي کوي چې په دې کار کې ښکېل وموندل شي. ځایي خلک د دې ګام هرکلی کوي خو وایي چې نه یوازې د کم عمرو لخوا د سګرټ څکول تاواني عمل دی، د هغې مخه باید ونیول شي، بلکې د کور مشران هم په خپلو ماشومانو له دوکانونو سګرټ ونه غواړي. دمن خبریال نیاز احمد خان دا رپورٹ را کوي.
دا سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور ٹولا ضلع کے سلیش تانو او گشکن کو پولیس تا احکامات جاری کړي چې کوم دکاندار دا تلس کال نه کم عمر ماشومان باندې سیګریټ خرڅوي د هغوی په ضد قانوني کاروای وکړي. پولیس مشر خبریالانو سره خبرو کې ویل چې کال 2002 کې جوړ کړی شوی قانون مطابق په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم دی.
دا مزر سیت شیونه چې کم دی، دا نشاور چې کم سی نیکوټین دی، سیګریټ دی، چې دا په دوی باندې هرگز هرگز د خرڅولو دا غلطی دوی ونه کی، کنه دوی خلاف به زه لازمن ډیفینیټلی به زه قانوني کاروای کوم او ان شاء الله جنوینی کمیونټی چې کومه ده اب په دې سره ما سره ودریږي. دا قانون چې کوم دی دا صرف اور صرف 18 سال نه کم عمر باندې چې دوی دا خرڅول کوي هغه د پاره به دا لاګو کیږي ان شاء الله.
د سواد سیدو شریف دکاندار محمد غفار وای چې دوی د وړاندې نه ماشومانو ته سیګریټ نه ورکوي، ځکه چې د سیګریټ جوړونکو کمپنیانو هم دغه هدایت دوی ته جاری کړي، خو بعض دکانداران ماشومانو ته سیګریټ ورکوي.
ماشومان ازي اکثر وای یاره روډ لوړم یا دار لوړم یا نکړ وړم، نو موږ ته یاره په خپل راولې کنه خبري، نو ماشومان نو سیګریټ نه ورکوي. ذات مې بل بچی ورکړو سبا ما بچې بل دکان ته شغل هم ورکول شي، بیا سیګریټ څخه شي خونه نه سیګریټ خشه لري سړی یاره وړو لور کیږي کی نو خو خبر نه ده.
تاسو خرڅو یا غلې؟
ها خرڅول جدا خبره ده، خو لوی راځي دا کول ورکول دی هغه عادت یې مخ خلک اکثر دي لوی ته مو یار اس کوم دا خشه نه لري، بده سیته باندې نقصان هم مالی نقصان دي هم جانی نقصان دي هر طرف نقصان دي، نو خو خبر نه نه چې نس کی نو خو خبره ده.
د سوات سیدو شریف روغتون میډیکل افسر ډاکټر نجیب الله وای چې د سروې مطابق ټول پاکستان کې 20% خلق سیګریټ استعمالوي، په دغه کې 9% ښځې شامل دي. په پاکستان کې 15% مړو کې د سیګریټ استعمالونکي وي. د سیګریټ نه یو شمېر ناروغي ولاړېږي.
موزیر سر سره خبرې وکړو، کینسر په وجود کې د خولې د کینسر نه والا د غټو کولمې د کینسر پورې ده، معدې د کینسر پورې ده، د چیده د کاسکې سینې بیماریاں لگئی، دزړه بیماریاں لگئی، د فالج بیماری چې دغه انسان ته لگئی، بلکې ایون شوګر چې دغه انسان ته سیګریټ ته رسېږي، او دغه خون مسلې چې هغه نه دي سیګریټ تر اسه لګي زمزم خدای میرا شوب دفتر کې ناسي کې بغاړي کې ناسي کې بپار کې ناسي خو سیګریټ په لګولې او دا په دې ماشومان باندې دې غلط اثر چیرې دا پرې باسي د ډي پی او سره چې کوم قدم مغستې دی زه خو هم د پکار دا ده چې حکومت پاکستان په ټول پاکستان کې نافذ کی او زم چې ایون دا سره هم وکړي چې په پبلک سپیسز کې چې کوم خلک سیګریټس کې پاغې باندې هم پابندي ولګي.
د سوات پولیس وایي چې کال 2002 کې د پاکستان قانون مطابق په ماشومانو سیګریټ خرڅول جرم ګرځولای شوی. د قانون اتمې ماده تر سوري لاندې کوم دکاندار چې هم په ماشوم سیګریټ خرڅ کړي هغه به 15000 روپۍ جرمانه کیږي. که دغه عمل دوباره دکاندار وکړي نو 100000 روپۍ جرمانه او 3 میاشتې قید ورته ورکول کېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو د غوی په زور نه دی د پاکستان د استلو پر ضد یو ځل بیا احتجاج شوی دی. د نومبر پر 13 یعنی پرون شوی دی احتجاج تابعیا د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې کړې وه چې د سیاسي ګوندونو غړو، وکیلانو او د بشري حقوقو فعالانو پکې برخه واغسته. دوی د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو له نیولو او د هغوی له استلو لاس واخلي. د پاکستان نگران وفاقي حکومت بیا وایي چې په ملک کې به داسې هیڅوک نه پرېږدي چې د اوسېدو قانوني اسناد و نه لري. په کراچۍ کې لا درک شوی ډاکټر محمد اسماعیل اسکزی خپل کور ته ستون شوی دی. د کراچۍ د ځوانو ډاکټرانو ټولنې مشر ډاکټر محبوب نورانی او د ورک شوي ډاکټر کورنۍ د دې خبرې پخلی کړی دی. دوی ویلي لا درک ډاکټر محمد اسماعیل اسکزی نن غرمه مهال خپل کور ته رسیدلی دی. خو تر دا مهال د کراچۍ پولیسو د ډاکټر اسکزی د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د ډاکټر سگزی کورنۍ او هم د ځوانو ډاکټرانو ټولنې ویلي چې هغه له تیرې یوې اونۍ راهیسې لا درکه د کراچۍ نه تښتول شوی. د کوز جنوبي وزستان په انګور اډه کې د افغانستان لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرطونو پر ضد پرلت نن په شپږمه ورځ هم روان دی. د خلک افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط عملی کېدو ځینو نورو ستونزو پر ضد احتجاج کوي. د کوز جنوبي وزستان مرسیال کمشنر بیا پرون مشالډو ته ویلي چې د دې سیمې نورو ستونزې واروي خو د پاسپورټ او ویزې مسله د پاکستان د کورونای او چارو وزارت پورې اړه لري او هم غیبه په دغه اړه یو پریکړه کوي. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسول ویلي چې د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ نه د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 ایسارو کنټینرونو د لیږد بهیر یعنی افغانستان ته د لیږد بهیر پیل شي. خانجان الکوزی پرون ناوخته مشالډو ته ویل چې ممکنه ده دا کار څو ورځې وخت ونیسي. اسلام آباد د اکتوبر پر 3 له افغانستان سره د ترانزیت پر تجارتي تړون کې ځینې بدلونونه راوستي ول خو افغانستان هغه رد کړي ول. او د کرکټ حواله خبر ده چې نن د هند په احمد آباد کې د 500 نړیوال کرکټ کپ پایلو روانه ده. د هند او آسټرالیا لوبډلو ترمنځ هند اول بیټنګ کوي. په 9 ورونو کې 192 رنزونه کړي دي او 15 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. اوس به درته دم وبخي د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کوو چې داونه په کتاب سو د خبريال پسیما کې یو خبريال دی. لیکوال هم دی، شمس مومند میږي، هغه د خبرونه ملمد نوموړي په 9 لسیزه کې صحافت پیل کړی دی. مومند وو کتابونه تر اوسه لیکلي دي. په تیرا د پښتونخوا چې کوم قدرتي وسایل دي پر هغه موضوعات وي وخت وخت لیکنې کړي دي. پر وروستیو کې یو کتاب هم چاپ او خپور کړی دی. د هغه د ژوند او کار په اړه زمونږ خبریال ګلیاز له هغه سره خبرې کړي دي. نو راځئ دا مرکه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
دا مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی لخلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال لیکوال شاعر ادیب شمسومن صاحب ملمه ده. شمسومن صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. شم صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکسس موږ په خبرونه کې د کارپو په هسمانی د سیاسي چارو کارپو په هسمانی د قبایلی چارو کارپو په هسمانی یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي نو کله کز موږ اوریدونکو ته وای چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدل وي او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
سو یو جهان مننه کولای صاحب دغه ډیرا خو مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره جنې په نه غزه خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلي شمس مومن زمانون دی نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلع مومن د یکغون علاقې اوسیدونکو مت تحصیل له سب ډیویژن دی او کله هم دی مزدره اوسیدونکو ما زیګیدل او ملته ما تعلیم تر د لسم پورې هم خپل کلی علاقې یکغون پرایمری سکول او بیا په یکغون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو دا یو درې کاله می په سواد کې انجینیرینګ دا ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې او دا غیر سره سره می خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سورلسم او شپالسم اردو کې می اول کو بیا یو درش کاله پس می دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې می بیا چې ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه او د دغه شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نکړو د مشلې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
پښتنو سیمه کې اکثر زمونږ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي په تاسو باندې هم داسې فشار وکنه
نه چې دا یو غټه وجه دا و چې دا فشار را باندې ځکه نو دغه وجوهات یو خدای چې انتهایی د غریبی کورنۍ سره مې تعلق دی. پلار مې ساده زمیدار سره او بيخي مکمل انپړ تبلیغي نو هغه ته اړه پته نو و چې یاره څه شی جوړیدل دي او څه مې جوړیدل دي بلکې هغه ته دې هم د اهمیت احساس نو چې یاره سبق ویل څومره ضروری دي یا نه دي. البته مور دې الله پاک له جنتونو ورکی هغه سره دې چې دنیوي تعلیم هغه هم نو کړې خو په دینی تعلیم کې دومره لیک لوس پې کولې شو او د قران مجید نه صرف دا چې په خپل ویلو بلکې په سونو بزرګونو دغه شاګردانو خلکو ته خوده نو دا غي خواهش دا و چې بس ته سبق وایا تعلیم وایا چې هر سکه لکه نو هداغه سه پابندی را باندې نو هم دا وجه و چې زه اول خپل دی یو تر زوی چون هغه په هغه ټیم کې انجینیر و داغه په خوخه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرینګ ته. حالانکه دا زما چون کې د ذوق برابر شه نو نو ما انجینیرینګ هم کو په غیر ته نوکری هم ملو شلا خو چون کې شوق چې د صحافت سره او د ادب سره نو لهدا هغه چوزنه مې برته پرې خو دل نه مې انجینیرینګ سره تورسه و نه مې نوکری سره تورسه ولا او خپل صحافت او ادب طرف
ته دا 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 خبر مې مدته کوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی.
جی بالکل څنګه چې ما ذکر وکړ چې ام پتاکا الیکټریکل انجینیرینګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې مګه چې کوم ځای د انجینرینګ پړای کی دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملو شو خو زما خوش قسمتي دا و چې کوم زما ملګری هلته ما ته ملو شو نو پای کی صحافیان هم او شاعران او دیوان هم زما ناس ته پاسته بعد ډیوټی د ټیم پس بیا ټول به هغه سره وا او ما کله دا ناس ته دغه برکت چې شروعات هم دا غزینه په لیکلو باندې بلکې زه په کته ته مې خل د صحافت شروع کړي نو هغه د ریپورتینګ نه کوي او یاد نه منګار نه کوي او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړي وا نور لسوا او 15 نوي کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخي داغه په اوکساوهلو باندې او داغه په راپارولو باندې نو اولنه کالم په هغه ټایم کې په 1915 وی کې لیکلی و. دا غوښته رستو بیا چې دنه صحافت رو شروع شو به سي ته ډیسټریکټ کریسپانډنټ او رستو ورپسې بیا چې دنه په دغه سلسله کې په پروفیشن په تور باندې بیا پیښور ته هم چې دنه را منتقل شوم او په پیښور کې مشته يم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوی دي، د کالم نگار، د خبريال په توګه باندې ستاسو تبصره هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسو کم د یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دي، د صحافي که صحافت په هغه کې به په میدان کې به که د سوشل هغه به
کتابونه زما تر اوسه پورې وو کتابونه الحمدلله چاپ کی دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو پښتونخوا کې وسایل د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی او هغه باندې تجزیه او تبصره ده. د دین علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مؤمن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی او د مؤمن قوم او د هغه تاریخ او شجرې یو ته ډېر زیات تفصیلي معلومات.
او د 2019 کال کې تاسو چاپ کړیو د مؤمن قبایل؟
اولنی کتاب د مؤمن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ
کړ،
دریم ایډیشن یو تیږي او دریم ایډیشن په رسم کې چاپ شو، دریم ایډیشن په شپاړسم کې بیا چاپ شو او اوس مارکیټ کې هغه نشته، ختم شوی دی. او بس زما اوس په پی ډی ایف باندې چولې دی، غواړم چې خلک نه فائدہ واخلي، نو هغه مطلب اویلیبل دی همداسې هم په انلاین دغه باندې. زما کتاب چې تاسو کوم ویلي نو یو د مومن قبایل تر اوسه پورې ډېر زیات خلک خوښي، او چونکې تاریخ په دغه حواله باندې د مومن تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی، سوا زما دغه لیک نه. نو یو دغه ډېر اهم دی. دویم چې کله دا انضمام وشو د قبایلي سیمې، ما تر اوسه پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلي علاقو د مسلو باره کې چاپ شوي په مختلفو اخباراتو کې. نو ما هغه کالمونه واخیستل او هغه مې انضمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې پای کې د ټول حالات دي چې تیرو شلو پنځشتو کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ لپاره کوم چا څه کردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو زه ګڼم چې دا اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو انشاءالله دا به دا نور ټول کتابونه ته ماته په دی وجه باندې ورکړي چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې شکم طالب علمان دي زمونږ د ایم فل د پی ایچ ڈی او د بی ایس، هغوی سناسو شکل کې تحقیق کوي خو هغه ډېر محدود پاتې کېږي، صرف د لایبرریو زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي، زمونږ سیاسي، سماجي او صحافیان، دانشوران، ادیبان د هغې نه څه فایده هم اخیستی شي، او خاص کر دا چې په پارلیمنت کې یا په نورو داسې متعلقه فورمز باندې د هغې نه د هغې دپاره د خپل حق لپاره آواز اوچت کړی شي او داخل په دې باندې پوهېږي چې یاره زه د دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپله حق غوښتی شم.
شمسمون صاحب، په همدې موضوع به ډېر تفصیلي خبرې هم کوو، خو اوس یو وړوک شان د مالو او د دمې رستو بیا حاضرېږو. د مشال اډیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خیبر پختونخوا وتلې شخصیت، خبريال او لیکوال شمس مومن صاحب ملمدې ورکشان د مالو د دمیرستو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د دمیر استو شمسومن صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسومن صاحب، د دمیر مخکې تاسو خبره وکړه د پښتونخوا د وسایلو او په دې باندې تاسو دا کوم کتاب لیکلی، تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي، ولیم د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي، آیا د اردو ژبې کې د تاسو د کتاب چاپ لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم بیا
ډیر ډیر خپل پښتنه دی ګل صاحب بنیادی خبره ده چې زه شاعر ادیب هم د اوړو کې پیمانه يم کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چون کې صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې دی اغا د خپل علاقې د خپل خوره د خپل سیمه مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو تر سوال دي سوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي او دا زه غنم چې زمونږ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی زمونږ مسلې چې د چا د وجه جوړې نو شاید چې هغه په پښتو باندې پويږي هم نه نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دا شاید کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلې ده چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمونږ په ستونزو باندې ځان پیغول غواړي یا کومنګ دا وایو چې موږ سره زیاتې کیږي نو نیک پرېغه دی هغه کس په دی باندې پوه شي چې څه زیاتې کیږي نو په دې چې موږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي نو زه ډېر ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې وایم نو چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کما نو دا وجه چې ما د اردو انتخاب کړی دی زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده ما سره سره افسانې مخکې په پښتو کې لیکلې دي خو د صحافت کې دی د پاره مې د اردو لار خو هکړې ده او چې څومره کتابونه زما اوس راځي تقریبا 15 کتابونه انده په اردو کې
شانزوبون صاحب په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل نو هغه خو ډیر دي خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو خبره کوو نو په دې کتاب کې تاسو کم او هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمه خبره لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلی خبره هم پکې کړی خو کوم په مجموعي توګه معنی کله غیر غونډو نو راغونډول ګران کار دي خو کوم غیر غونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی دا
صحیح ډیر مهرباني اصل کې دا لري چې کډر ټول پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دي یعنی اوه بابونه دي
ها
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې د نوغه ابي وسایل دي یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دي دا غي موږ استعمال څنګه کوو دا غي موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي نو څه وجوهات دي یو دوه چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کې جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ څنګه دغه استعمال پکار دي دویم ترن دا چې ټوریزم موږ الله پاک خاصه زین راکړي دي کم زمنګ د زین دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالي کې دغه په شابه باندې څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالول شو په دې کې باقاعده سفارښت شته په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی دفعه تو حواله می ورکړي دي چې د آئین دا دفعه دا موږ ته اجازه تر کوي خو حکومت یا د غوښ ادارې موږ ته اجازه نه راکوي
خودي کې شنزمان صاحب تاسو خبره یاد ساتئ تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډیر لوی کمپاین هم کړی وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګری او په دې اړه باندې قانون سازي هم کړی وو
ګورا صاحب بیچ هر څه کړی دي دا ټول تفصيلات زما په کتاب کې ما لیکلم دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاس دي هغه مې لیکلي چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري دا غیر لپاره چې د یو کس په یو هدا باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري د تجربه کار ټیم انتخاب دا ټول هغه شزونه دي چې هغه نه دي شي په دغه وخت کې د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانه او ډېری کوتاهانه بیا د سکلي چې داغه په لکه د ټوریزم خبره کوم کو صرف عمران خان صاحب بس صرف ویل چې را کومراټ چې دی نو ډېر بهترین شعر او خپل ټوټر باندې په ټویټو کا چر او کومراټ ښه دی خو چې ته کومراټ ته خلک راغواړي د نړۍ نه نو داغه لپاره آیا تا د کومراټ د لپاره روټ ساس کړی دی چې هغه په سفر کول شي آیا تا په کومراټ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباہی شروع کوم په تیزه سره چې په درې کال په کې 15 شپته هوټل جوړ شو لیک ځنګل کټکیږي او هوټل جوړیږي او د صفایې هیڅ قسم بندوبست نشته زه په تیر درې کال کې تقریبا درې ځل چې د کومراټ ته تللی ما او چې هر ځل زمونو افسوس کوم چې را بل ځل راځم نو بیا به څنګه چلی لکه نو دا هغه خبرې دي چې دا صرف په خبرو باندې نه کیږي په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي او د ټول نغټه خبره ده چې ټوریزم په عالمی نړۍ باندې انټروډوس کول یا د پبلسټی کول یا خلک راغوندل او راغختل دا د وفاقي حکومت کاری او له بده مرغه چونکه ټوریزم اتیا فیصده چې د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی په نو ملک کې نشته لہذا زمونږ وفاقي حکومت چره هم خپل اغازي مواره په خا انداز کې نه دي پوره کړی چې یا ټورستان خپل ملک تر وغوړي او ورسره د دینه علاوه به چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي دا غیر لپاره هم تر اوسه پوره د عالمی نړۍ نه هغه سي بډینګ نه دی شوی موږ سره دیارلس زینو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې داشته په دې دیارلس کې صرف په دوه زینو کې زمونږ تیل او ګیس چې هغه روزي او یو ول زین زمون تر اوسه پورې چلی نه هم دا سي بند پراته دي.
څنګه تاسو خبره وکړه د اوبو خبره وکړه د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړه بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړه دا غو وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا د هر څه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلی سیمه چې کومه ده مخکې ما په خپل کتاب کوم دا تفصيلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن له لس کال مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونه ته ویلي یو سوات او بل کلیات دې په موږ کې هغه ناراندا په ټوریزم نن سبا د خبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات د مقامات دي چې هغه سیلګرین باقاعده سي نو ما عرض دا کوم چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې د سیلګرۍ کم دي نو پای کې په قبایلی سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دي خاص کر د شوال د وزیرستان زنګلی کته واخلي کلایا د خیبر او د تیرا او ګوري کوم دا شان تک ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه ګوري کته غلام خان تلار شي جی خاصه زینه د سیلګرای زینه د زمو په ټولو قبایلی سیمو کې شته دی نه صرف د سیلګرای زینه یعنی خاصه پاره کې اوبګانی دی سندونه دی رودونه دی چینی دی زنګلونه دی بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي زینه هم پکې شته دي تاسو تورخم بارډر او لنډی کوتل وګورئ ریلوی ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوی ټریک په دې علاقه کې دی عمده شانتي مطلب دا دی چې ټیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلور ټیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشن د قبایلی علاقو کې جوړې دي د دې سره سره مطلب دا دی چې مادنیات چې زمونږ کوم ماربل دی کاغذ تیل دی کاغذ ګیس دی خپل ورځ وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا هی ډیګینګ شروع شوه دی او کودای کیږي او هغه روډ چې دینو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولې دي نو دا هغه جنو دی چې دلته صرف امن او امان لکه شانتي راشي او حکومت توجه ورکي سرویګانی وکي او نړۍ چې دروبلی نو نه صرف خایست دی علاقې خرسي دی شي دا ور سره ترقی هم کولای شي بلکې د دې علاقې مادنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاني سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح به شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې دراروان نسلونو جن بدلولې شي.
بالکل څنګه شل څنګه ستا خبره وکړه چې د خیبر پښتونخوا ټول سیمې او په شمول د قبایلی سیمو د قدرتۍ زیرمونه ډکې دي په دې به خبرې کوو خو یو ولښن د مالو او د میرستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
تمیر شمس مومن صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمس مومن صاحب د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پښتونخوا د وسایلو خبرې وکړي تاسو چې دومره وسایل ارسرشته دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو تاسو خپل هم د انزمام د خیبر د قبایلی سیمو چې په خیبر پښتونخوا ورګړې شوې په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې કહاني لیکلې ده نو څنګه ګوري د انزمام داري سلونیم کال نه زیات وشو نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډیر زبدهوند په قسمتای خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو او قبایلی عوامو ته په دې کې دوه قسمه غلطۍ نه شوی یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کوم چې زمونږ ونته د انزمام حامیانو او الیکشن ته د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته وخودل یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې یارسنګ انزمام کوشي نو به د دې علاقې نه به پیښور او یا اسلام آباد او یا به سویزرلند جوړ شي نو تاسو خو ممکنه نه و خو الیکشن ته په صحیح طریقه باندې د ترقې طرف ته مزل شوي او دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شوی وي، نو ډیره لری هم نه وا چې یاره ترقی تیزه شوی وي. بدقسمتي دا وه چې د انضمام نه فوراً بعد چې کوم حکومت راغی په صوبه کې هم او په مرکز کې هم، هغوی زه که دا خبره وکړم نو شاید په بعضې خلکو باندې ښه نه لګي، خو دا یو حقیقت دی چې هغوی ټول ملک چې دی نو هغه د کوم مشکلاتو سره مخ کړ او کومې ډغرې ووهلې په تیر څلور کاله کې، زمونږ معیشت زمنگا سیاسی عدم استحکام زمنگا تہذیب او کلتور ته جسمره نقصان ورسید، په ځوانانو کې چکم قسم لا یو یو نیگیټیولی اگریسیو پالیټکس چې دینو هغه په کیسه به مونږ ته دې شي زره او لا په خپل ځمان دي چې د قبایلی علاقې د انضمام نه پس هغوی بالکل په دیاډو سره او پویدل نه چې هغوی څه وکړي دی لپاره. زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو. وفاقي حکومت نو وزیر اعظم صاحب یو کمیټه جوړه کړله د انضمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي، ټیمینګ به کوي. گورنر صاحب بله کمیټه جوړه کړله، او وزیر اعلی صاحب درېمه کمیټه جوړه کړله. اوس ته ماته ده وایا چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کونسل یا درې کمیټې نه جوړې، او زه بحیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو څلور کاله تیر شو او پنځو کسان له دغه نومونه هم نه ورځي چې کومه کمیټه نه دوی جوړ کړی وي. دغه مقصد څه و؟ هغوی په خپل مقصد کې څه وکړل؟ چې کله داسې یو حکومت سره موږ مخ شو، نو ښکاره خبره ده چې د انضمام ثمرات عوامو ته ونه رسېدل. هغوی کې مایوسي هم شته دی، خفګان هم شته دی. درېیمه خبره دا ده چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو، لہذا په ان اف سی اوارډ لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو، هغه د دې نورو حکومتونو نه هم نه رسته شوی. یعنی سوبي په هغه باندې راځي نه کړی شولې، او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړي سمره چې لګول په کارو. نو دا وجه ده چې ترشیتی کارونه هم ډېر کم په دغه علاقو کې شوی دي، او مسلې هم له هغه سره پرتې دي چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې کومو ګور حکومت بار بار دا یو داوه کوي چې په سیمو ته نمائندگی ورکړی دا، او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړی دي. خو دا حکومت خپل دا دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې اغزي خلک اوس محسوسي چې انضمام روستو، آیا اوس هغه پرور ورته دغه ور رسیږي او کنه؟ عام ولس خبره
زبدوی ما ګلیاسب چې کوم پوی خلک دي چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجی طور باندې هغه څه ناسبه مشرکې کردار دی یا نظر دی، هغوی خو په دې پوهېږي چې شرشم په تلی کې نه زرغونېږي. ترقي چې دی د یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي، هغه په کال دوه کې ترقي نه کېږي. د اویو کالو محرومي کم از کم لس کاله ټایم اخلي په کار دار چې دغه وشي، او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټې انضمام د ریکمنډیشن تیار کړي وو، دا هغوی ورکړی وو دا ټایم فریم. خو له بده مرغه چونکې د پی ټی آی حکومت راغی، هغوی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خواري چې وا د 550 صفو ډاکومنټ چې هغه یو قسم د ډسبین ته وغورځو په هغې عمل نه شو. نو همدا وجه ده چې دغه د ترقۍ پروسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لا نه لړ. اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمایندګي میلاو شوې ده، په صوبایي اسمبلۍ کې هم میلاو شوې ده، په لوکل باډیز انتخابات هم شوي دي. خو څنګه چې ما درته ارزو کړو چې په ټول ملک کې صورت حال څخه نه دی روان، نو همدغه صورت حال د قبایلي علاقې هم دی. نو کوم چې سادهګان خلک دي، عام خلک دي، هغوی خو مایوسه دي. هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ لپاره ښه و. د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی، کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی، کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي، هغه په ټول ملک کې دي. خو دا خلکو ته پړوندي ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي، نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري، عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري. پکار دار چې دغه ته خصوصي مراعات ورکړی شي، خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو لا په روایاتو باندې هم، او لږ شانتې دغه خلکو په مزاج باندې یاره چې دوی ځان سره په مین سټریم کولو لپاره دوی څه کردار ادا کولی شي. او درېیم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تیزۍ سره دلته انفراسټرکچر چې دی دا زیات شي، روډونه، یونیورسټیانې، کالجونه، نو هله به دا خلک چې دی مین سټریم کېږي او دوی به خوشحالېږي.
شمس محمد صاحب د پروګرام د پای شي بي هم دي په اخره کې کوم تاسو نه دا یو پوښتنه هغه کې چې نن سبا کوم حالات ته وګورو، د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه بے اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي دي چې د اوسېدو اسناد نه لري. نو کوم وګورو په قبایلي سیمو کې د پولي دوړ غواړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري؟ آیا دا به د ولسونو ترمنځ دا چې کوم اړیکې او روابط دي دا به کم هغه پوری ورسی دا بس نتیجه ورکی
ګلاسم دا خو د ملکونو په ساده باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د سرویختو پنځو سرویختو کالو را روان نه یو ستونزه ده په دې باندې ما ډېر اول سر کې یو کالم هم لیکلو چې کله دا ری ډیډلاین ورک او ما ویلا کوم کړو به ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ملکونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبې چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو سرویخ کالا سرویخ لکه خلکو ته چې دغه سینا فراخه کړی ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې لزینې ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې بشری کړی دي او چې کله اوس एकदम پالیسۍ بدل شول نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سې دی ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه ګوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو سمره ریپیډلی په یو مېش کې دنه دنه د یو لس دوه لس لکه خلکو وستل ممکن هم دی او کني دي نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر زیات کلیر ما او هغه ستم چې اوسه پوری د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دیتلی واپس نو اوس که ته ډنډه راخلی په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دوه لس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده نه علمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي او هغوی به خفه کېږي افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قرب اره ورکړی دي زمنګ په مشهور صد باندې په سمام موشنه کې را باندې چې کوم دغه اثرات په وټلو هغه الډي پروت دي نو په کار دا دا چې دې لپاره لګونتي نرمي پیدا کړی شي او دمه دا دا چې ټیکټه افغانستان د وېخپل وطن دی الته تللو مل په کار دي خو افغان حکومت له هم د دې لپاره مناسب تنظیمات کول ضرورت دی هغه باندې په کار چې پاکستان هم سره مرستې وکړي او عالمین له سره مرستې وکړي او دوی دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده باندې او په یو انیشیار باندې زور چول پکار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتل او خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زمونږ ذمہواری نه ده دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې تنه نه دا وی لپاره کم از کم هغه بنیادی سہولیات یو شو مېشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د دغیخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي
شمسوبن صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخلې د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو را سره خپل نظر شریکو ډیره ذات مننن تاسو نه
خوشاله اوسه ګلایز یو جرم نن تاسو ته ډیره مرحبا
دا مشال اړو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمه خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې هم دې سره پروگرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمه یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل قربا ګلایز ته اجازه ورکړي په لوي اعلان سپارم
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال ریڈیو سره اوسه